سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمي 12 بجې سوې په دې خبرونه کې به په بلوچستان کې د عوام نیشنل ګوند یو مشر د وژنې پر ضد نن هړتال په باجوړ کې د لیشمیا ناروغي خپرېدو د خیبر تیرا وادي ته د ډیویژن حیثیت ورکولو په اړه رپورټونه درواورو په دومره نیمایي کې به همزا پروګرامونه قانوني لار او تاندې هلي ولرو زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړم تر دې لمخه چې دې رپورټونو تراسو فایل به خبرونه وکړو تا خبرون لپالا مایک سپارم انیسا اجمل تا سی خبرون بڑا دیکھ
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې د ګوند یو مخکخ اسد خان اچکزي د وژنې عدالتي پلټنې دی وشي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور دریشت کسان مړه شوي دي او د اسرائیل دفاع وزیر ویلي ښایي چې په خلیج عمان کې د اسرائیل په کشتۍ د برید تر شا ایران لاس لري. د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان لپاره ویان اسد خان اچکزي د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د ګوند په خپل ټویټر پاڼه د خپلو مشرانو له خولې لیکلي چې د اسد خان اچکزي د لادرکه کېدو د پلټنې وشي او د هغه وژونکو ته د سزا ورکړل شي. عوامي نېشنل ګوند د اسد خان اچکزي په مړینې د ویر او نن یې د بلوچستان په لویو ښارونو کې د اړتال اعلان کړی دی. نوموړی د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې له کچلاغ سره نږدې تختول شوی او پرون یې مړی وموندل شو. د اسد خان مړی به نن په چمن کې خاورتا اوس پرل شي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان ویلي چې د اسد خان اچکزي د وشنې با پلټنې کوي. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې مشر او د تیرانا د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی ویلي چې وزیر اعلی د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منصوري ورکړې او په اپریل میاشت کې به په دې اړه نوټیفیکیشن ورکړل شي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سب ډیویژن جوړېدو سره به د تیرا خلک د خپلو سرکاري کارونو لپاره باړې او جمرو ته نه ورسي بلکې مسلې به په خپله سیمه کې هواریږي. بلخوا د خیبر اوسیدونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت قبلي سلو لپاره د پرمختیایي منصوبو اعلانونه کړي خو عمل پې نه کوي. نو د سب ډیویژن جوړولو دا کار دی زر تر زره وکړي. د باجوړ چارواکي وایي د لشمینیا ناروغۍ د علاج لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سپری کولو او د مچردانو ورکولو اقدامات هم پیل کړي دي. د ناوګي سب ډیویژن مرستیال کمشنر حبیب الله وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د لشمینیا ناروغانو لپاره په ناوګي او هیډ کوارټر اسپتالونو کې مرکزونه جوړ کړي او درملنه روانه ده. د باجوړ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې په 1100 ماشومانو کې د لشمینیا تصدیق شوی خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د لشمینیا وهلو ماشومانو شمیر لسلو زیات دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 30 کسان مړه شوي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس 1016 کیسونه رپورټ شوي دي. دغسې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 871 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې به له لاسه ونه وسي. میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې ویل چې د امنیتي ځواکونو داو هڅو مننه کوي چې د افغانستان او په تیره بیا د افغانانو لپاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سعودي عرب چارواکو پرون ویلي چې پوځ یې پر یاس خار د میزایل حمله ناکامه کړې ده. د سعودي عرب چارواکو د دې حملې تور د یمن په حوثي یاغیانو پورې کړی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویلي چې حوثیانو د ریاض په لور بلاسټیک میزایل او د جیزان صوبې اړخته ګڼ ډرونونه ویشتي دي. تر اوسه حوثیانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلي یا زیانونو په اړه هم رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. په سعودي عرب ټلویزیون او په ټولنیزه میډیا په خپرو شویو ویډیوګانو کې د ریاض خار د پاسه چاودنې لیدل شوي او څېړونکو ویلي چې کېدی شي د دې بریدونو هدف د امریکا جوړ کړی دفاعي میزایلي نظام و. بلخوا په ریاض کې د امریکا سفارتخانه امریکایانو ته د محتاط اوسېدو خبرداری ورکړی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانټس پرون ویلي ښایي چې 100 ورځې وړاندې په خلیج عمان کې د اسرائیل په کشتۍ د برید تر شا ایران لاس لري. دا کشتۍ د سعودي عرب له دمام بندر څخه سنگاپور ته روانه وه چې په د فروری په 15 برید وشو. ګانټس د اسرائیل کان ټلویزیون ته ویلي چې دا کشتۍ له ایران سره نږدې وه او له دې ښکاري چې د برید ذمه‌واره ایران دی. خو د دې خبرې تصدیق لا هم پاتې دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا نساج مل واوریدل پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان یو مشر اسد تڅکزی تر 15 میاشتو پورې ورکو او پرون یې مړې تر لاسه سو چې پر ضد د ګوند ملاتړو احتجاج وکړي او د دې پیښې پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال دی. د پرونی احتجاج پر مهال یو مظاهره کوونکی وویل
مسخ شده لاش مطلب دا خلقو پزله کې تم رویر ور خوروانگا چی یو خودی مرکواما او بیا با دی لاش پتای صورت کورت هستوما چو چو که پیجنی هم نه.
د پاکستان په قانون کې وګړو ته تر لاسه حقوقو په اړه اونې خبرونه قانوني لار په دوه منیمای کې وړاندې کوچ پکې نن د دې هیواد پر دوم آئین خبري سوي. د آئین جنرال ایوب خان جوړ کړی وو خو چې کله استعفا ورکوله نو واکه د سپیکر پر ځای یو بل فوجي جنرال ته سپارلی وو.
نو دی ای خان مارشال نه شپیتم په ویلو کې راغله او په اویا کې انتخابات شو خو دې اقتدار منتقل نه کړ.
په خبرونه کې دومره ونې خبرونه تاندې هیله ده چې د شوزو ټپو ترمنز پر تړاو جوړ شوی ده. محقق سلمہ شاهین 15,000 ټپې راټول کړي او وایي
لکه دا چې 35,000 کلیکشن ده د دې کې زه پوره پیکینګ سره چې دا ټولې ماته یاد دي او دا ټولې د خوزو د خلی دي او دا جوړ کړي مو خوزو دي.
د دې ترڅنګ په باجوړ کې لشمینیا د خیبر تیرا وادي د ډیویژن حیثیت ترکولو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشالې ډیو سره اوسې خو د خبرونی پایل به له بلوچستان وکړو. د عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان کې د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د وژنو پر ضد نن دا ګوند د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی او رپورټونه ترلاسه شوي چې په ټوله صوبه کې کاربندیز دی. د اسد خان مړی پرون شاوخوا 15 میاشتې وروسته موندل شوی دی. د ګوند مشرانو د هغه د وژنې د پلټونو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی د اسد خان په مړینه د خپګان څرګندونه کړې او د هغه د وژنې د پلټونو یې ویلې دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند له لورې د اطلاعاتو د صوبایي سکرتر اسد خان اڅکزی د وژنې په ضد نن په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کاربندیز اعلان شوی دی. انجمن تاجران او نورو سیاسي جماعتو د کاربندیز ملاتړ کړی دی. د اسد خان مړی تیره ورځ د کوټې په نوسار سیمه کې دغه وروسته پولیسو میندلی وو. کله چې د جمعې په شپه د پولیسو له لورې د اغوا په تور کې نیول شوي یو کس د اسد خان د تښتونې وروسته د هغه د وژلو تصدیق کړی وو. د اسد خان اڅکزی مړی د مندل کدو وروسته د کوټه و سیول هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره راوړل شوی او نن ماپشین به په سندي شهر چمن کې په خپل اباګنی ایدره کې وخاورته وسپارل شي. بلورته د اسد خان د وژل کېدو په ځ تیر مازګر د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو لخوا سخت احتجاج شوی او تر تیر ماښام نا وخته پورې مظاهره چانو د کوټ پر منان چوک باندې احتجاج کړي او صداسي شعارونه ورکول. حال جنو نا کوول چا حکومت ولست ځان او مال په خوندې ساتلو کې پاتره غلې دي.
د اسد خان په شهادت باندې د عوامي نېشنل پارټي هر ورکر هر ودیدار ته نور سره ملاويږي. دی ولا څومره په ونه څومره په مسخ شو د لاشونو غورځه ته ظلم انتهای تاس ولا چې پر دې زیره وتراوسو چې مسخ شو د لاشونو غورځه. مسخ شو د لاش مطلب د خلکو په سل کې څومره ویره ور خوروانګ چې یو خودي مرکوامه او بیا به د لاش په دای صورت کوړت استوم چې څوک یې پیژنې هم نه. لیکن
وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ځینو کارکونکو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسد خان په وژنې کې تورن ټول کسان په سزا وګماري.
حمید الله خان مشوانی صوبایي کونسل ممبر عوامي نېشنل پارټي اسد خان یو ډیر شفیق او ډیر شایسته انسان وو. د عوامي نېشنل پارټي د ترجمان په حیثیت باندې ټول ژوند دی له فکر باچا خان او له ولی خان له ولی باغ سره تر کړی وو. داغه ټول ژوند سیولی داسی ژوند وسی هغه اس کله هم په داسی انټی اکټیویټیز یا داسی یو نورو غلطو کارو کې نو ملوسه صرف بچا خانی کوله. نونن داغه د وزنګ خلاف نن پټوله ملکی نن پټوله صوبه کې یو تور ورځ دا
منور خان اڅکزی خدا هر شی یو پیمانه وي د پیمانه لبریس ولا لوی کور خراب سو لیکوایل سیم خراب سو لوزدا وطنم پدی کې هدف وزنی دی لادر کې دل دی ماورای عدالت مړی دی مرش تو وس دس لار نه معلوم چې پاغه لار مر روان سو نو مرش به ژوندې پات کړل سو مرش به څوک نه وجلی مرش ته دا سرک د لار د قانون مرش وس غواړو چې پرغه مر روان سو زمر ژوند په امانی پښتانه مندي نه بوري کیږي پښتنه خوندې نه کندېږي
پر پېښه باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې او تیر شپه په ارباب او سکوټ کې دا نېشنل ګوند مشرانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د اسد خان څخه د قتل به د هرې خوا جاج اخلي او په پېښه کې تورن کسان به نه معافوي ماته هم ډېر افسوس دی ځکه چې د اسد خان تعلق د عوامي نېشنل ګوند څخه و او هغه د یو دیدار تر څنګ د بلوچستان اوسېدونکی و د حکومت له لورې زه تسلي درکوم چې د پېښې به نه یوازې په سمه توګه پلټنه کیږي چې تاسو ته انصاف درکول شي بلکې د اسد خان د وژنې ستونزه به هغه ډول اوارسی لکه چې څه ډول په دې وروستیو کې حکومت د هزاره قبیلې د کان کیندونکو د وژنې ستونزه هواره کړې وه بل لور ته د کوټې د پولیسو مرستیال مشر محمد ازر اکرم تیر ماښام ناوخته په کوټه کې وایي خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د اسد خان د غوا په تور کې یو کس نیول شوی دی څوک چې د لیویزو سپایي دی دغه پر شودلو باندې د اسد خان مړی د جمعې په ورځ د نوسار د یو کوی یا څاګي څخه مندل شوی دی د نوموړي په وینا چې نیول شوی کس اسد خان د تښتونې وروسته وژلی و خو اوس د نیول شوي کس څخه د پلټنې کار روان دی امکان دی چې ډېر ژر به نور مهم معلومات ترلاسه کړو د یادونې وړ ده چې اسد خان تیر کال د ستمبر په 15مه نیټه هغه مهال د کوټې د ایرپورټ روډ څخه لادرکه سوی و کله چې هغه د چمن څخه د کوټ په لور روان و وروسته پولیسو د ایرپورټ په تاړه کې د اسد خان د اغوا مقدمه لاسلیک کړې وه د اسد خان د راخوش کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند نه یوازې په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې کړې وې بلکې 15 ورځې لمخه یې په ټوله هیواد کې د اسد خان په ګډون د نورو لادرکو کسانو د راخوش کولو لپاره په ملکي کچه احتجاجي لاریونونه او مظاهرې جوړې کړې وې
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ام ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
اوس په لارڅو خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د باجوړ چارمنګ سیمه اوسیدونکو وایي په دې ځای کې د لشمیا ناروغي وهلو ماشومان شمیر اوس سلوته رسیدلې دي او حکومت دې د دوی په وینا د دې ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي د باجوړ چارواکي بیا وایي چې تر اوسه روغتونونو ته په ورولل سو او لس ماشومانو کې د لشمینیا تصدیق شوی دی د چارواکو په خبره د ناروغي د علاج لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي او د مچردانو سپری کولو اقدامات هم پیل کړي دي تفصیل به له شانواز ترڅو واورو
د باجوړ په چارمن کې د لشمینیا ماشه متاثره مریضانو شمیر په زیاتېدو دی د تیرو درې ورځو راهسې د سیادت محکمې باجوړ پوینا یو وش ماشومان متاثر شوي خو ځای خلک وایي دغه شمیره د سلو نه هم زیاته ده محمد ایاز خان وایي دوی ته په سیمه کې کوم سہولت هم نشته چې ګنې خپل ماشومان ورولي او علاج وکړي
دا اصغر سیدا شاه مانوګي کرکنۍ او هلکی چارمنګ او دسه پسې چنار هلال خیل بابړه هاشم پدې زینو کې انتهای ډیر زیات دی د بدمرغه دلته چې کوم د لشمینی لپاره کوم ویکسین دی هغه بالکل چې کوم دی نشته دی په سرکاري هسپتالونو کې بل دغه چې کوم علاقې دی په دغه کې په مشکل سره یو وسی سیده د هلال خیل او هغه فعال ځن دانه د چې یو میډیکل ټیکنیشن پکې کلوي او کلنی
د باجوړ په چارمنګ او نورو غریزو سیمو کې او د محمد په پندیالي ساپو دانشکول په شمول میچنه کوم د لشمینی نیا ماشه چې چلی شوی ماشومان هر کال په ګڼ شمیر کې مخې ته راځي د باجوړو د محمد دو سیادت د محکمې پوینه چې دوی ور له هر کال ویکسینونه راغواړي چې د متاثر شوی ماشومانو علاج پی وشي درې کال وړاندې چې په محمد کې دغه ویکسین کم شوی نو د ځای خلکو له خوا هم دغه ویکسین بیا په 200 تر د 1000 روپو پورې په خپل روپو اخستل کېدل هغه وخت چې په میډیا دغه رپورټونه خور شو نو د دوه ورځې لو انتظامیو بیا دغه ویکسین د سرکار له خوا ویډیا خلکو ته ورکول شروع کړل چې د باجوړو چارمنګ د خلکو پوینه د دوی سیمه ته خو ویکسین لا هم نه دی وروړي. البته ناروغ ماشومان ورته په روغتون کې داخل کړي. حمیم الله خان د چارمنګ اوسیدونکو دی او د مشال رډیو ته هو ویل
د کې د لشمین یا د کیسز ډیر جلتی سره یعنی ډیر تیزی سره روان دي. تقریبا وسه پورې 120 کسان د سیدی ماشومان جنکه او لکان هغه کې شامل دي چې دا هغه ته لګیدل دي.
چارمنګ د باجوړ د خارنه څو په 4 کیلومتره کې په نور پریواته اړخ د سرحدي پولیسو سره نږدې آباد سیمه ده چې د باجوړ د نور سیمو په نسبت ورته حکومتي سہولتونه کم دي. د باجوړ د صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر عدنان مشال رډو ته وویل دوی سره په 20 ماشومان کې 19 کنفرم او 1 تصدیق شوی د لشمینیا مریضانو، خو له 4 ماشومان شکمن دي او د ټولو علاج هم روان دي. بیا نو دغه سیمه کې د ضلع انتظامی لخوا کوم رقم عملیات پیل شوی؟ مشال رډیو د نوګه سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر حبیب الله وزیر نه دغه پوښتنه کړې ده.
او دوی کې موږ دوا سنټرې ورته جوړې کړې دي، یو په نوګه هسپتال کې دي او دلته په هډ کوارټر هسپتال کې. مطلب دا چې هغه ورته جوړ کړې نو چې کوم لښلمي والا متشلین دي بیماران یې هغه درته موږ انډر ټریټمنټ ساتو. نو باقي هلته سپریمري مچردانې او یې نه سره واند نو ان شاء الله چې دا باندې سره کنټرول شي.
ډاکټر عدنان او حبیب الله وزیر په ولس غږ هم وکړ. هر داسې ماشوم چې ور باندې د کورنۍ هم شک پیدا شي چې ګنې لښمین یا ماشي چې چلے باید د دوی سټاف یا عملی ته ریپورت کړي چې په وخت علاج هم وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر ضلع تیرا درې ته د سب ډیویژن حیثیت ترکولو منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي له دې سره به په تیرا کې په لومړي ځل سرکاري ولسی ادارې خپل دفترونه جوړ کړي او سیمې خلک به نور د خپلو سرکاري کارونو لپاره باړې او جمرود ته نه ځي. د خیبر اوسیدونکي وایي حکومت وړاندې هم داسې اعلانونه کړي خو عملي کړي یې نه دي. نو باید چارواکي د ولس ستونزو ته په کتو ژر تر ژره خپلې ژمنې سرته ورسوي. د دې په اړه تفصیل فرحات شنواری واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی تیرا درې ته د ځان له سب ډیویژن حیثیت ورکولو پریکړه کړې او هلته به د سب ډیویژن په کچه ټول سرکاري ادارې قائموي او تیرا خلکو مشکلات پور سره راکم شي. د یو سلومه حلقه یعنی باډې او تیرانا منتخب شوی د صوبایي سملی غړی او د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې رله محمود خان د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منځوري ورکړه.
اغه باندې چې کله ما غوښته وکړه وزیر اعلی سه په موقع باندې چې کم دی سیم بی آر کم ممبر ریوینیو ناس نو په جواب کې ویل چې ان شاء الله په اپریل میاشت کې به موږ دا نوټیفیکیشن وکړو او چې هغه سره به تیرا چې د یو ځان لا سیب ډیویژن وی داغه به فائدہ دا وی چې په تیرا کې به بیا چکم اس ڈی او لیول یا سب ڈویژنل آفیسر وی هغه بیا پتیرا کې د غوی دفتر دی. تیرا یو تحصیل کمپلیکس به جوړی کی چې په هغه کې د ټولو محکمو افسران سب ڈویژنل لیول پورې داسې د ډیسټریکټ هډ نه علاوه هغه لاندې چې څومره تحصیل هډ کوارټر خلک وی هغه به ټول هلته موجود وی او خلکو ته به اسانی وی چې په موقع باندې خپل مسلې هلته غوي ته مخې تکړي او حالي کی.
د صوبایي سملی غړي محمد شفیق پردی وویل چې یو شمیر نور منصوبې مهم ورته په ګوته کړي او داغه منصوري هم ورکړه.
د بجلی ته وکړه چې اغه د پاره د ګریډ پروپوزل د وابډا حکامونه وخت وکړه چې تاسو به دا ماته پراتلون کې اجلاس کې پیش کړي او امید لرو چې دغه د تیرا ګریډ باندې به ډیر زر منځوري او کار هم شروع شي. په دې روان بجټ کې ډیر داسې پروجیکټس دي چې هغه موږ په ګوته کړل او په دغه چې کم سالانه ترقیاتی پروګرام دی په هغه کې به شامل شي. ما د تیرا د پاره د کرکټ سټیډیم غوښته وکړه نو هغه ویل چې بالکل دا باندې مونږ کار کوو. پیر میلا چې کما تیرا علاقہ کې دا میدان کې هغه ته 3.5 کروڑ روپے منظوری شوی دی او پاغه باندې به چې ډیر زر کار روان شي. د کریډټ کالج باره کې خبرې وشوې او د یو ډیگری کالج د منظوره اعلان هم شو په باړه کې.
د خیبر زلی وګړي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا خیبر زلی او نورو قبایلی زلو لپاره وخت په وخت باندې د پرمختیایي کارونو اعلانونه کیږي خو بیا پرې عمل نه کیږي. نو په کار ده دا اعلانونه عملی شي. د خیبر زلی یو سیاسي مشر هاشم افریدی وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت دا وعده شوې وه چې د ان اف سی ایوارډ نه به قبایلی زلو ته 3% برخه ورکوي او د یو ځانګړي 10 کلن پرمختیایي پلان لاندې به پکې سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي خو د هغې نه پکې تر اوسه 100 روپۍ خرچ نه شوي.
چې کوم 110 ارب روپۍ اعلان یې کړی دی هغه موږ له نرسي هغه روپۍ بیخي په موږ باندې نه استعمالیږي. نو موږ سره خو ډېر زیاتی شروع دی د قبایلي عوامو سره بیخي زیاتی شروع دی. که د حکومت کورونه پکې کړي وای ترقي یې ورکړی وای بجلی یې ټیک کړی وای اوبه یې ټیک کړی وای روډونه یې ټیک کړی وای دغو خلکو به بیا لږ ډېر زړه نیولی وای چې د زم کېدو کې خو یې موږ خیر شته. هغه سکولونه اوسه پرې نه دي جوړ شوي او هېڅ سهولت هم پکې نشته. په یو نیم سکول کې چې ته پلاسټک هغه ټینکې د اوبو یخې وي نه اوبو سهولت پکې شته نه د ګرمې نه بچ کېدو نه یخنې نه بچ کېدو نور ټینټونه دي په ډېرو کې.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی قبایلي ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام وغځاوه او په صوبایي اسمبلۍ کې ټولو قبایلي ضلعو ته نمایندګي ورکړه او په مرحله واره توګه به د قبایلي ضلعو حیثیت بندوبستي ضلعو سره برابر کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم یو ورځو افغانستان ته خوست زو لاغورسته به سواد ته زو سیحلته یو میله سوي ده او درې ورځنۍ میله پیل سوي ده او خوست ته زو د خوست سودونکو او چارواکو وی ولسونه د دوی د سوکاله ژوند لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني ستایي او په یو شاپور سره حمله تړ کوي. دوی یادی څرګندولي په خوست کې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځ په لمانځغونډه کې وکړه. غونډ د غونډې ګډونوالو همدارنګ شوزو ماشمانو په دې موقع امنیتي ځواکونو افسران ته د ګلونو ګډې ورکړی او افغان دولت یې وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند شکولو ته پوره پام لرنه وکړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورت لري.
د شنبه په ورځ په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې ګډونوالو او مدني فعالانو ویل په دې مراسمو کې د سلګونو ولسی وګړو ګډون د خي چې ولس د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. په دې ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په خوا کې لسګونو ځوانانو او مدني فعالانو هم پوځي درشه اغوستي وي او په دې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سرتیرو سره خپل مینه په ډاګه کوله. مدني فعال فرید الله قربان مشال رادیو ته ویل
موږ په دې حساسو شیبو کې دا غوره وبلله چې د خپل نظامی ځواکونو په ملاتړ راووزو د دوی مقدس نظامی لباس پرتن کو دوی ته هم مورال ورکو او هم یې د قربانیو درناوی وکړو چې د هیواد د ساتنې او د خلکو د ژغورنې په لاره کې هر ورځ ورکوي.
دینی عالم مولوی محمد داوود وقفي وایي سرتیری هغه کسان دي چې د خپل اولادونو یتیم توپ ته املا تړلې خو نه غواړي چې د دې ولس کوم مور بوره شي.
سرتیری هغه څوک دی چې د خپل مور بوري کیدلو د خپل باچی یتیم کیدلو او د خپل میرمنې کونډې کیدلو ته املا تړلې دو ولې نه غواړي چې د ولس بالا مور بوره شي د ولس بالا میرمن کونډ شي او د ولس بل باچای یتیم شي. نو ځکه سرتیری دی چې د حقیقي افغانانو په میانځ کې او د دوی په زړونو کې ځای لري.
د کب د نهمې د لمانځنې له مراسمو څخه افغان سرتیرو افسرانو هم خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وروباخه. په خوست کې د ملي اردو افسر الیاس مددي ویل
د افغانستان د ملکی وکلو څخه ډیر خوشاله يم او دوی ته د اطمینان وکوم چې مونږ به ان شاء الله شپه او ورځ لکه سره کم چې د وطن څخه د خاورې څخه ول څخه مونږ دفاع کړی دا او دوی څخه به بیا دفاع کوو په میړانه او په دې لار کې بدلې هیڅ سرخندنه څخه مونږ تیر نشو.
د حامد شیر افغان په نوم یو سرتیری وایي د دې ورځې خوښي دا ده چې لیوي خاطر امنیتي او دفاعي ادارې د وروري فضا لري او بل لوري ته ولس په یو غاک ملاتړ کوي.
ګورو چې امنیت ملي پولیس ټول لکه ورونه ونت خلک ملکی وینو چې مشته ډیر مینه لري مشر در مشته ډیر مرال لکه مې تراغه چې وخت روینم په وجود کې د وطن نه دفاع کوو او هیڅ څوک نسی کوي د دفاع ته د ملکی خلکو ته ضرر ورسوي. ان شاء الله مش په خدمت کې یو او تل په خدمت کې وسو.
د خوست چارواکو بیا په دې مراسمو کې د سوري موضوع یادوله او بشپړې سوري تر رسیدلې په دې پورې تړلې وبلل شي ولس تر بل هر وخت زیات د افغان ځواکونو حمایت لپاره ملا وتړي. په دې مراسمو کې د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او سرحدي ځواکونو په پلي ډول او د وسایطو د نمایش لارې رسمي گذشت تر سره کړ. د کب نه احمد څلور کال وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شو. له 2001 میلادي کال را په دې خوا د نړیوالو ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د نجیب الله خیل ریپورت موریدی او سم د دې نیمایي ورستی ریپورت ترازو او هغه هم د سواد دی. د خبر پښتونخوا د سیلګری محکمې چارواکي وای د سواد د مټې په غبنجبه کې د فروری لښ پروستمی درې ورځنی میلا پیل سوی دی چې پکې د لوبو مقابله هم کېږي. چارواکو زیات کړی چې د سیمې ته سړک پوښ کړی دی او ګڼ خلک میلې ته ورغلي دي. په لوبي کې برخه اخیستونکي مشال لیډو ته ویلي چې د یخنۍ باوجود د میلې خوند اخیستی دی. نور حال به له سواته د نیاز احمد خان په رپورټ کې وورو.
د سواد تحصیلي مټه غبنجبه سیمه چې د مټینه ساسلویخ کیلومتره لري غرایزه سیمه ده. د خیبر پښتونخوا سیلګری محکمې پکې درې ورځنی فیسټیوال شروع کړی چې پکې په واورو کې لوبي او خوراکي سټانډونه لګولای شوي. د غبنجبه غرنو په لمن کې د مټو د طاقت لوبي کوونکي یو لوبغاړی نوید چې لوبي وګټله وایي موسم یخ دی خو لوبو خوند وکړو.
اما سریسلینګ نن موږ مقابله ویجی لکه په غبنجبه کې او ډیر په یخ موسم نن بارانمو نن په غوارمو لري. د هغه باوجود موږ دا خسته پروګرام شو جی پای کې موږ ډیر ټف مقابله وکړې او دا تاسو څنګه پته چې ما سریسلینګ کې لکه د طاقت ډیر زور ازمایي ډیرې پاغې کې نو منګ پدې کې نن دا مقابله وین کړی لکه منګ پدې انتهایی خوشاله یو خلکو ته منګ دا خواست کړي راشه غبنجبې تاسو ګورئ او تاسو چې د یو راشه تاسو به حیران شې. تاسو ډېر زګونه کتلې خو غبنجبې ته یوم نه رسیږي. ډېر بهترین علاقې دی لکه بسواد کې دا بهترین علاقه دی.
غبنجبې کې د وچو میوه ستال لګون کې د منګوري افتاب وای چې اول ځل دغه سیمه تا ورغلې او تمکوي چې سودا به خرڅ شي.
منګ دا سواد سوغات یو کمپنی نیو لانچ کړی دا بسواد کې منګوره کې دا منګه صرف د غبین او د ډرای فروټو کار کو او دا پروګرام موږ د لپاره کړی. ان شاء الله ستال غوږم غړي خره خلک عمر روان دي نو دا ورځ به ان شاء الله پروګرام خرواني.
د مټي ځای اوسیدونکو امان الله وای چې دغه سیمه ډیره خسته ده او خلک بورته ډیر کم تل. اوس ورته حکومت سړک پوخ کړو خو دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ځای اوسیدونکو د مسلو د هم خیال وساتل شي.
دا د سیلانو لپاره ډیر خاص پارک دی. دلته باید مقامي خلکو د روزګار هم ملو شي. هغه ته روټ لاړه هغه ته چې نن بجلی هم روانه ده. بلداره چې کم سیلانیان چې راځي موږ هم دا وایو چې د دې د خلکو د کلچر خیال وساتل شي ځکه چې زمونږ د پښتانه وروڼه دي او زمونږ کوم مقامي کم دیهاتي خرچې دا ډیر ساده دي. هغه کلچر ډیر سمپل دی نو هغه هم وایي چې زمونږ د احترام د وکړي چې موږ د میلمنو احترام کوو زمونږ د وکړي چې دلته د کلچر خیال وساتل شي.
غبنجبه کې فیسټیوال تابعیا کونکي د خیبر پښتونخوا سیلګری محکمې سیکرټری محمد عابد مجید خبريالانو ته وویل چې دغه سیمه کې سیلګری ته ود ورکول کې ځای خلکو ته روزګار ورکول هم مقصد دی.
ماره 11 ایسے پروجیکټس ہیں جو پرائیویټ سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے اناؤنس ہو رہے ہیں.
زمونږ دارنګه یو لس منسوبې دي چې هغه د شخصي دارو انویسٹمنٹ لپاره اعلان شوی. د نړیوال بانک سره پر کار روان دی. دلته په چیر لیفټ هم کار روان دی. زمونږ خیال دی چې موږ دغه رنګه شپک شپک سوا کینار زمکه اوټاکو هغه کې یو منسوبه جوړ کړو پر تسړکو جوړ او د ماحول خیال هم وساتل شي او د چاپیریال د ساتنې د ضابطو خیال وساتل شي. د سره به ماحول دوست سیلګری ته ودا ملاو شي. غبنجبه سواد کې بعد درې ورځې د سیلګری فیسټیوال روان وي چې پکې د بیلابیلو سیمو سیلانیانو ته د تلو دعوت ورکړل شوی. فیسټیوال کې د پښتو موسیقۍ تابعیت هم اعلان شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاندی ہلی
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندی هلی چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندی هلی
تاندې هلی خبرونه په دوه منی مای کې درته لرو خو اوس وخت سوي دی 12:30 بجې انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان لپاره بیان اسد خان اچکزي د بشنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده د ګوند د اسد اچکزي په مړینې د ویر او نن یې د بلوچستان په لویو خارونو کې د هړتال اعلان هم کړی نوموړی د 2023 کال په سپټمبر میاشت کې له کوچلاغ څخه نږدې تختبل شو او پرونی مړې اومندل شو د خبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې مشر او د تیرانا د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی ویلي چې وزیر اعلی د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منصوري ورکړي او په اپریل میاشت کې به په دې اړه نوټیفیکیشن ورکړل شي د بچوړ چارواکی وای د لشمینیا ناروغۍ د علاج لپاره یې په ناوګي او هډ کوارټر اسپیټالونو کې دوه مرکزونه جوړ کړي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سپری کولو او مچردانو ورکولو اقدامات هم پیل کړي دي د صحت چارواکی وای چې په سیمه کې په ولسو ماشومانو کې د لشمینیا تصدیق شوه په پاکستان کې پتیرو سلیریشت ساتونو کې د کورونا وایرس لوجې نور دیریشت کسان مړ شوي دي د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي وی پانی نن لیکلي چې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس یو سل شپږ اویا کیسونه ریپورت شوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کومندان جنرال سکاټ ملر وای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې باندې لاسه ونوسی ملر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورسې د مبارکۍ په پیغام کې ویل چې د امنیتي ځواکونو داغو هڅو مننه کوي چې د افغانستان او په تیره د افغانانو لپاره شوي دي او د سعودي عرب چارواکو پرون ویلي چې پوسی پریاس خار د میزایل حمله ناکامه کړې ده د سعودي عرب چارواکو د دې حملې تور د یمن په حوثي یاغیانو پورې کړې دي خو هغې لا په دې اړه څه نه دي ویلي
د خبرونو لنډیز ملانی ساجمل اوریدلې او سمونی ځ خبرونه قانوني لار چې بوروال کاکړې وړاندې کوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري زه بوروال کاکړ مو د کوربا پیس هرکلی کوم په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو دا خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه تړلې دي خو د پایل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دویم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1922 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ایوب خان جوړ کړو په هغه خبرونه کې مو د دویم اساسي قانون یا آئین د جوړیدو او جمهوری اساس په اړه اوریدل د یادونې په توګه به ووایو چې په پاکستان کې په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه بیا په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري جنرال ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر پاکستان واکمنۍ کړې وه د هغه د واکمنۍ پر مهال په ملک کې دویم اساسي قانون جوړ او د 1922 کال د جون پر 8 نیټه عملي شوی و د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 کم او یا د مارچ پر 15 په داسې حال کې معطل ګرځول شوی و چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته سپارلی او هغه بیا په ملک کې مارشلا لګولی و خو د 1901 کال د دسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات وسو خو د 1901 کال د دسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات شوی و چې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ د هغه وخت عوامي لیگ په ځانګړي توګه مشرقي پاکستان کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې وه خو د جمهوری اصولو لمخې پر ملک د عوامي لیگ واک تسلیم نه کړل سو او په نتیجه کې یا پاکستان مات سو د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې دوران آئینی او پارلماني بحران داسې بیانوي
نو چې ایوب خان کله بحران سره مخامخ شو او په دې پوه شو چې لس کاله بادشاہی نه پسته نور واک نشي چلولې. نو په ظاهر دي چې خپل آئین باندې عمل کړی وی. آئین کې د ایوب خان آئین کې لیکلی و چې کا صدر لری کیږي نو هغه واک سپیکر ته د قومي سمبلی سپیکر ته ورکوي. مګر سپیکر ته ورنه پو هغه د هغه وخت فوج چې کوم مشر جنرال یا خان کمانډر چیف هغه ته ورکړو او هغه لګي دوه بیا مارشال لا ولګولا. نو دی یا خان مارشال چې وا دا د لاندې انتخاباتو شو دا مارشال په نه شپې تم په ویلو کې راغله او په اویا کې انتخاباتو شو خو دې اقتدار منتقل نه کړو. یو اویا ټول کال په بحران کې تیر شو. مشرقي پاکستان کې جنگ ونښتو او په دسمبر یو اویا کې پاکستان په ټوټې شو.
د 1900 کال په انتخاباتو کې په مشرقي پاکستان کې د شیخ مجیب رحمان په مشرۍ عوامي لیگ او په مغربي پاکستان کې بیا د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ پیپلز ګوند زیات چوکۍ ګټلې وي. افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د دریم اساسي قانون جوړولو چاري په 1902 کال کې د ذوالفقار علي بټو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وي.
ذوالفقار علي بټو چې په پنجاب او سندھ کې د غپاټي انتخابات ګټلې او د اویم کال انتخابات ګټلې دي یا خان سره ملګری شو او د هغه وخت پاکستان د وزیر خارجه په توګه او اقوام متحده کې چې کله پاکستان د ټوټې شو نو جنرالان چې کله دلته بي وس شو پوهېدو چې د پاتې پاکستان هم سنبالول نه شي نیم خلاړو نو دوی بیا بوټو راغوښتو. بوټو ته دعوت ورکړو. بوټو راغی نو بوټو هم دا عجیبه کار دی چې تړو بیزه چې یو سیول سړی هغه مارشال ایڈمنسٹریٹر شو او بوټو صاحب دا دلیل ورکړو چې دی وخت کې چونکې مارشال قانون دی بل قانون شته نه نو د مارشال مشرتابه په غاړه اخیستو نه علاوه هغه سره بله لاره نشه. بهرحال هغه مارشال ایڈمنسٹریٹر شو. بیا په 1902 کې چې کله د آئین سازۍ کار شروع شو نو یو عبوری آئین جوړ شو. عبوری آئین دی عبوری آئین لاندې بوټو بیا د صدر کار لاس کې واغستو د ملک صدر شو او چې درې ایم کال کې کله آئین پارلیمنٹ منظور کړو او پارلیمانی وفاقی آئین جوړ شو نو بوټو بیا د پارلیمنٹ لارې وزیر اعظم شو او پاکستان وفاقی جمهوری مملکت شو.
د پاکستان دریم اساسي قانون په 1903 کال کې منظور شوی و کوم چې تر اوسه په ملک کې عملی دی. د آئینی او پارلماني چارو پوهان د دې آئین جوړونی او جمهوری اساس په اړه بیلابیل نظرونه لري. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود پر همدې موضوع تحقیق او پی ایچ ڈی کړی دی. نوموړی له دې سره اتفاق نه لري چې ګواکې په پاکستان کې نافذ العمل د 1903 آئین په جوړېدو کې د ولس د استازو جمهوري حقونه پر ځای ساتل شوی و.
یو خدا خبره کول چې د 1973 درې اویا آئین چې کوم دی هغه یو متفقه آئین دی. یو دا خو غلطه خبره ده. دا خو مطلب لکه د مطالعه پاکستان په ذریعه باندې چې د پاکستان د ریاست کم سټیټ نریټیو دی هغه باندې دا ډېر زیات پروموټ کړی شوی دی. ایون چې مونږ واړو په کتابونو کې به هم دا خبرې ویلې نو مونږ به هم په دې باندې بلیف ساتلو. خو چې کله ما خپل ریسرچ بیا وکړم خپله پی ایچ ڈی په دې باندې کړې ده نو ما چې کله ډیټیل وکتل او زه مطلب اومه کتو چې کوم کانسټیټیوشن میکینګ پروسس او هغه نه پزې په دې نه چې ورسېتون چې هغه مطلب یو هم متفقه آئین نه دی. دا کنسنسس ډاکومنټ چې ورته وایي چې یونانیمس اپینین اور باندې دا ټول غلط دی.
ډاکټر زبیر موسود وای د دې آئین د غیر متفقه بلل کېدو لپاره د دلیل په توګه درې څلور تاریخي واقعیات وړاندې کول ضروری دي. د دې په وینا دا واقعیات ځکه مهم دي چې په 1901 کال کې چې پاکستان ماتو او له مشرقي پاکستان څخه بنگلاديش جوړ شو نو په پاتې پاکستان کې حالات بالکل بدل شو.
د 1970 په الیکشن کې چې کوم یو ماینورټي قوم وو یعنی پنجابیان هغه چې کوم دی سډنلی په یو ډېر غټه میجورټي کې بدل شو نو د هغه ډیموګرافیک او د جیوګرافیکل چینج د هیستوریکل ایونت په وجه باندې ضرورت دا و چې الیکشن بیا وشي. خو الیکشن نه وشو او الیکشن کې چې کوم مطلب په 1970 کې شوی وو په ډیفرنٹ حالاتو کې هم د هغه لاندې چې کوم د چا چا څومره څومره میجورټي وه نو هغه کې نه اصل په کانسټیټیوشن میکینګ پروسس کې دومره چې کومه خبره وشوه هغه دا وه چې کوم مطلب د ستاسو انټرم آئین جوړ شوی وو نو هغه عبوری آئین چې کوم دی هغه په کنسنسس نه وشوی. هغه د ټولو قومونو په کنسنسس نه وشوی. د نورو قومونو لږ ریپرزنټیشن وو او د پنجاب زیاتو. نو دوی چې والی چې نه غره دا خو غلطه خبره ده. دې مطلب خدای چې مطلب پنجاب څو غواړي خاص کړ د بلوچستان چې کوم مطلب پولیټیشنز وایي ډېر په ترازو کې نه یو خدای ته غلط کار وشو چې انټرم آئین یو داسې فریم ورک ورکړو دا نوی آئین د جوړولو چې په کم کې د پنجاب حصہ زیاته وا دریم غټ ایکټ چې کوم اوس هغه دا و چې د 1973 آئین ډرافټ جوړولو لپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه په هغه کې دولس کسانو په دولس کې چې کوم دی زما په خیال کې اتو که نه کسان د پنجاب داسې لږ لږ دوه یا درې یا یو کس چې کوم دی د نورو قومونو
ډاکټر زبیر مسعود وای د پاکستان د درې اویایم کال آئین که متفقه نسی بلل کېدای نو په هغه کې د ملک د سیاسي ګوندونو هم یو لوی تیروتنه لاس لري
یو سل سوارلس آرٹیکلو باندې چې کله بحث وشو په هغه کې هم د پښتنو د بلوچو اس ابجکشنز چې څومره کړي دوی 2000 امندمنټس پکې پروپوز کړي چې په هغه کې سلور سوا امندمنټ صرف د یو سل او سوارلس چې کوم اولی آرٹیکل د هغه سره ریلیټډ وو نو د دې هغه ټول سلور سوا چې کوم مطلب امندمنټس هغه ټول اوور رول شو یعنی پنجاب او سندھ چې کوم پالیټیشن سب وخت هغه وشو بیا درس یو شو چې هلته په زما په خیال کې په لیاقت باغ کې مطلب د نیب په جلسې باندې چې کله د پروټو د حکومت د طرف نه حمله وشو خلک پکې مړه شو نو بیا مطلب نیب لیډرانو یو ډېره غټه غلطي وکړه چې دوی میدان ورته پرېښودو او دوی دوی مطلب مکمل بایکاټ وکړو of the constitution making process na do zar zar chikam de da baki chikam somra article di yani da di par tak tak ki okde pass kade le tole aw ja pa akhri urz bane da nap ka sam wala aw da stakhati war bane okde che pakam ke wali khanum shamil ho sirf da baloso salur ke matlab tere ka sam da stakhati na war bane okde ka do ka sam da stakhati na war bane okde
د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای د پاکستان ترماتی دو وروسته باید د پاتې پاکستان لپاره د ټولو کامونو په استازیتوب د آئین ساز اسمبلی غوښتنه سوی وای
کېدل په داسې چې اوس په چې بنگال لاړی آزاد شو نو یو د پاتې پاکستان لپاره په بل آئین ساز اسمبلی جوړېدل هغه آئین ساز اسمبلی په اوټ پر دغه بنیاد اخیستلې چې دا اوس موږ مغربي پاکستان دی بنگال موږ آزاد شوی دی دا به موږ څنګه ملک جوړو د دې د پاره به دا روان آئینی نظام د ولس پر رائے د بغښت او د هغه پر بنیاد به دا منتخب کېدل بیا باغی آئین جوړاو لیکن دا سی وسو چې دا نو موږ د پاکستان د سیاسي قوتونو چې اوس تاریخ کمې نتیجې را ایستلې دي هغه دا ده چې دا د دې ټولو پاتیانو بیا یعنی یو غلطی وا د دوی یو صحوه وا چې دا اوس تاریخ و دوی ته داش بیا نړی چې دوی په کار دي چې آئین ساز اسمبلی غوښته وای دوی د پاکستان د اسمبلی یعنی نوې منلې کوم سي دا د باقی مان د پاکستان د پاره پاته و لیکن وسو دا سي چې هغه دا مطالبه و نسوه بلکې یو لوی جبر دا وسو چې په ټوټه دا اختیار ورکړل سو چې دا آئین یو ابوری آئین جوړ کا دا ابوری آئین ذوالفقار علی بھٹو په خپل مرضی د خپل ماهرانو په مرضی باندې جوړ کړ او هغه داسې آئین و چې هغه د پاکستان یعنی پاکستاني بیرته لکه څه هم دا فیډرل د قومونو ملکو کثیر القومی ملکو لیکن هغه داسې راوستې ټول اختیارات په ابوری آئین کې هم هغه د پاکستان یعنی وی صوبته یا اکثریت آبادی والا صوبته د هغې د اکثریت ترجمان یو آئین جوړ دی
خو افراسیاب خټک بیا وای چې دی آئین ته متفقه آئین ځکه ویل کېدای سي چې د پوینا هم یا په جوړولو کې د ملک لوی او واړه ګوندونه شامل وو او هم د دوی لوی غشتنی منل سوي وي
موږ ویل شو چې پاکستان په تاریخ کې یو آئین داسې بلل کېدای شي چې هغه مشروع یعنی جایز وو او د ولسي نمائندګانو په لاسونو کې جوړ شوی او هغه دغه درې اویایم کال آئین دی ځکه چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي چې پنجاب او سندھ کې اکثریت لرلو او حکومت کې ناسته وه هغوی برخه وه بیا ورسره نیشنل عوامي پارټي و نیب چې هغې او جمعیت علماء اسلام دوی په بلوچستان او پښتونخوا کې حکومت او دوی هم ورسره په دې کار کې ملګری وو او نورې اپوزیشن پارټۍ هم چې اگر چې پارلیمنت کې ډېره نمائندګي دا وه خو چا یو دوه درې څلور نمائندګانو خو ټولې پارټۍ په دې راضي وي او شاملې وي او متفقه تور باندې جوړ کړی وو یعنی متفقه په دې معنی چې په یو نیم خبره خو اختلافات بیا هم وو
د پاکستان د سینټ غړی تاج هیدر وای په یو ملک کې د آئین جوړولو لپاره د اکثریت لرونکي ګوند ذمہواری جوړیږي چې د ټولو غاړو اندېښنې او شکایتونه لری کړي. د د په وینا د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د درې اویایم آئین جوړولو او منظرولو لپاره همداسې کړی وو.
شہید
ذوالفقار علی بھٹو آئین جوڑولے شو په اسمبلی کې د هغه ډیر لوی اکثریت وو. د اسمبلی یو سلو درې دیرش غړی وو او په هغه کې سلو ته نږدې د ذوالفقار علی بھٹو د ګوند وو. هغه هر څه په خپله خوښه کولی شو خو هغه داسې ونه کړل، بلکې همغږي یې رامنځته کړه او هر فکر لرونکي یې په څه نا څه شکل ضایع کړل
اور هر نقطه نظر کو کسی نه کسی طریقه سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی.
په 1903 اویم کال کې جوړ شوی او عملی شوی آئین که څه هم تر اوسه په ملکی نافذ العمل دی، خو په ځانګړي توګه ملتپال پر ځینې تحفظات لري. د دې اندیښنو او غوښتنو لری کولو لپاره په دې آئین کې یو شمیر بدلونونه هم شوي دي. په دې بدلونونو کې تر ټولو اتلسم بدلون یا ترمیم ډیر مهم بلل کیږي، دا چې د دې ملتپالو شکایتونه څه دي او د هغوی لری کولو لپاره په سویو بدلونونو کې اتلسم بدلون ولې ډیر مهم بلل کیږي. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئینی او پارلماني چارو له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو له بوریوال کاکړه څخه اونیز خبرونه قانوني لار واوریدله. اوسم فرخند اسد له اونیز خبرونی تاندي هلی سره.
تاندي هلی
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې له خلکو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخند اسد يم او په تاندي هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم.
مار دستر گزار دانا سوچ میں کما پدڑ بیل لے ہونا
دا پختو ټپه په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پختو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پختو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خوځو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پختو ادب کې د خوځو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ زه پورو پیکن سرم چې دټولې ماته یاد دي او دټولې د خزو د خلی دي او د جوړ کړي مخزو دي او 85% د ټپو خزو جوړ کړي دي. ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او د کلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړي دي چې لکه د دې ټپې بدل تن شي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس وې مو پزړ مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سيچه چې خزي بټي وي شي او په شي په یو د ملاوي د ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونه لګول خو پښتنو کېشته لکه د دې غسای کیده لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر ویا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو د کو هغه وي جما سړې خو خدا نه دا کیسه خراب ده. نو اي په وجه دا ټول خزي شاعرانی شي وي او اوس په خیر مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچي مخه ترازینو دغه مو کېشته. نو بس هغه هغه زمانہ و شاید چې مزک ز پخپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسنا زیات د پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره له پخوانه شوق لرلو نو زکه یو غختل چې ټپې راټولې کړي.
په کومه د کار غشت کوم کار چې شکر کی پې کی کافی سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټو کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان خوشاله دے پارا ٹپی کلیکشن کنا کھڑی نو آئی دے مترا کنے پدی کڑی نو مایا خلکو بلکہ ولی خان ذاتی ما تخبل کلیکشن را کڑو نہ سو ٹپی اغزان لپ جیلونو کی کتابونو نہ راغشتی ولی کلے وی اغه را کڑو بیا عبدالرؤف نو شیری وی دے کیمسٹری پروفیسر او اغه ما تہ ډیر زیات را کڑی عبدالرؤف شاہ غریب آبادی او اس سکال روزان خلک جمع کی داس کنا تما یو زو کو دے ٹپو سندر مندر سره کلی کی ومی اور دے بیا ما کیسٹی را گون نکڑی بیا ما فٹ پات نہ کتابونو را گون کڑی او زنانہ کنا غی تبم ناس تما سندر تا چ خلکو سندر وی کنا و ملی کلی
ټپا د پښتو ادب سپیشل ټوب او معصومیت سرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خو په کې د زړه ارمانونه په یو سو لاندو ټکو کې بیان کړی دي. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو.
ټپا سنسکرت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی سوز او داس ته وایي. په پښتو کې ټپ زخم ته وایي، ټپي زخمي ته وایي، یعنی ټپ ټپا دغه د زړه د دف اظهار سره ټپا. چې ټپي په قوت باندې زه نه پوهېدم، ټپي کې ډېر جذبیت دی، ډېره ساده مګر ډېر زړه راښکونکې.
بل خوا لیکوال او شاعر کلثوم زیب مشال ریډیو ته د ټپي تعریف صدا سي بیانوي.
چې سور علم دی او ما زده کړه کړې ده یا د ګورم کنه، نو دا ویلې شوې دي چې ټپ چې دا نو د دوو مصرو یو شعر لرم ویلې شو، دا د پښتو ژبې ولسي شاعري چې دا هغه زوړ سنس دی. نو وایي چې ټپ ورته ځکه وایي چې دا په اوچت آواز ویلې شي، نو چې اوچت آواز څومره اوچت شي نو آواز ټپ شي په دې خیال کړي. دغې نه د دې مصري یا مونږ چې ورته څه وایو نو د دې نوم ټپا شو. او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو، جانان په هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخی تاویزونه. نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده، د دې په شا باندې یادی کې یو پیغام دی. کیا دا چې اسپوګمې ګړنګ وه راخیجا، یار می دو ګلو لو کوي ګوتی ری بی، نو چې ګل دی نو ګوتی ری بی او پیار ده. تا هم خزی ویلی ده، هغه بل ده نو هم خزی ویلی ده. که دا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا خزی ویلی ده چې د ګلو لو کوي او ګوتی ری بی نو تیار ده. یا د ماښام تورګنی ده نه تر اوخیجا چې رڼا شي چې د یار ګوتی می بچی کنه. نو دا هم دی کې مزنانه ده، یا بیا جانان زما زه د جانان یم که په بازار می خرڅوي ورسره زما. نو دې کې هم یو تاریخ دی چې دومره اعتماد دی د هغې په خپل مین باندې چې هغې په پټو سترګو روانه ده، هغې ته دا احساس نه کیږي چې ما سره به چل وشي یا ما ته خطره ده یا زما وجود بنی یا زما سر به پکې ورک شي.
کلثوم زیب دا هم وایي لټپی دا سرګندګي چې پښتنو خوځو با په خوا کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلات یا کړاوونو سره مخ وي.
د خزینه ته وګوري نو د خزینه کار کوي، نو خزي شروع کړي دا کې د خزي په ټپ کې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپ خزي می جن سره ویلې دا ټپ خزي په نظمته کې چې کلا پروند کر کروند کولا یا ریبلی کولای یوي کولا ناغه واخ کې خزي کړي دا یا کو ګذر باندې اوپر ډکولې ناغه واخ کې خزاغي په غر ته ختلې دا او پټي پر شو کولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه. نو هغه واخ کې هم خزي ټپ کړي دا چې بلار راتل خزه کته زه د تخپل خبر او کوم چې زه کوکینګ کوم یا لوخوی زم یا د کپري وین زم ناغه واخ کې زه تقریبا نو دا قدرتي او دي نو د کښې مخې ته لاړو وای د مازیګر زیړی انورا تلا ولاړې په ما پری وتل او استاد بوڑی ٹوپا کزار شم پو اگو استاوی کگز در سر زمان او بلا دا چستا دو جری درشل کگشا زمان دا زرست کنی کگی در پسیوینا او گو را دا هر ایدوی ٹپی پشا باندی بلی تصویر دی بل خپلی والی دی بل پیغام.
لیکوالا او شاعرہ حسینہ گل تنہا وائی ٹپا پو پختو ادب کی دا پختنو میرمنو میراث دی.
پختو ٹپا چی کمدنو پا هر دور کی دا پختنی زنانا دا زر خبر کری دا داغی دا جذبات و خیال ساتلی دی داغي د جذبات خبرې کړي داغي د غمونو د خوشاله خبرې کړي دا نو پښتو ټپه چې کوم ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصری مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتي شي دی چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سنت کوم دین دا یو ډیر زیات مړ مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ستویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکاما ناستېما کلسوم زی وای تپا په شاعری کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتني پلټوله کیسه بیان کړی دا
ګوري تپا خو ځان له یو مقبول زور قدیم سور چې پښتون زور دې دور ټپا ځړه دا تور مونږ ویل شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر امو خاص تا اګه ماشوم دې کلوی دې کخصا دا کسړې دې کې ایجوکیټډ دې کې ان ایجوکیټډ دې
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف ساده سي کوي
پښتو د ټپی په اړه باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په اړه باندې لکه دوه مصرې چې د دې ورومبنې مصرا نه شي لا او بیا دې مصرو پر سي ديار لسی بیا ديار لسی لا ورومبنې مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي ځکه اوس مونږ چې یو خوانې تپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی نو د ټپې مصري لومړنۍ مصره به نهه چپې یا نهه سېلابوي او دویمه مصره به دیارلس چپې یا دیارلس سېلابوي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا دغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي
په ټپه کې د پښتنو خزو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لیک تفصیل راکړي
پښتونې یا د ډېر زماني شور سین پرتګیږي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې ژوند کوي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي او بله ده چې کله مونږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبات ډېر ریښتونی ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ورلاندې موشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمونه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کې دي که په کور کې دننه دي که په کوټي کې دي که په لاره کوڅه کې دي که په خپل تعلقاتو کې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړي ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اورشنه دي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړي دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ
په دې کې خدا دې چې صاحب دي چې دا خبره کیږي سینې ټپې چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویل شو چې دا وخت جوړ کړی خو سینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپې لیکلي دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار لپاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړی دا زیاتر چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بولی شي چې دا خو به کوم پاره کوم مضمون نو کوم دغه بیان دي نو ما د خوځو جذبات او احساسات پاره کی ډیر پاره کی
التب شام دام اختروی چک مخل کو سر یار جلتے روینا
تاندے ہلے
پختنو مسلو کامیاب اخبل جن حال لاسو سر شری کبھی
دا ہر زیارت او جمعی پورز ل مشال اڈیونا
تاندے ہلے
اوریدونکو د نن په تاندهلی پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خود سره په تړاو خبري اوریدي. اوس زه فرخنده اسد درنه پر دې ځای اجازه غواړم. د خدای په امان.
دستر گزر